السلام علیکم د ازادي رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا ثور 15مه ده چې د 2023 میلادي کال د مې د میاشتې له 15 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان په 23 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
نن د دوشنبه ورځ چې 15 د مای سره سمون خوري، د 2023 کال د هیواد په 23 ولایتونو کې چې 211 ولسوالۍ به تر پوښښ لاندې ونیسي، د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې زموږ هدف 6.4 میلیونه ماشومان دي. هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري، هغوی ته به واکسین تطبیق کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د پولیو دوهمه پیښه د یکشنبې په ورځ د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه. د سږني کال لومړنۍ پیښه هم په دې ولسوالۍ کې ثبت شوې وه. پولیو په نړۍ کې له منځه تللی، خو افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو مثبتې پیښې پکې لیدل کیږي. په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د بدلونونو په اړه متناقض راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي د دوی حکومت په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ته نوی شارج دفیر معرفي کړی. ساحل شاهین نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سفارت کارکوونکی قادر شاه شارج دفیر ټاکل شوی دی. قادر شاه د پرزیدلی جمهوری نظام د ملي امنیت د شورا ویاند و، خو په هند کې د افغانستان سفارت پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دی چې ټول ډیپلوماتان خپلو دندو ته دوام ورکوي. په بیان کې دا راپورونه افواهات بلل شوي دي. له دې مخکې په ځینو راپورونو کې ویل کېدل چې په هند کې افغان سفیر فرید مامونزای برتانیا ته تللی و، او د هند حکومت بیرته نوی ډیلی ته هغه ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې، خو د هند حکومت رسما تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د انتخاباتو مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبې ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیې د قوانینو له مخې د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه نېټه ترسره کیږي. د انتخاباتو د نتایجو له نننی اعلان وروسته معلومه شوه چې ولسمشر رجب طیب اردوغان 4.95 رایې ګټلې دي. په سلو کې 4.95 رایې ګټلې دي، خو د بریا لپاره لازمې رایې نه دي پوره کړي. او د اردوغان اصلي سیال کمال قلیچدار اوغلو په سلو کې 4.88 رایې ګټلې. اردوغان او قلیچدار اوغلو دوارو د انتخاباتو د دوهم پړاو هرکلی کړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي هیوادونو د سفر په لړۍ کې لندن ته رسېدلی او د برتانیا له صدراعظم ریشی سوناک سره یې لیدلی. تمه کیږي چې برتانیا به زلنسکی ته د نورو وسلو او پوځي تجهیزاتو د سپارلو ژمنه وکړي. زلنسکی پر خپله ټلګرام پاڼه لیکلی دی چې برتانیا پخوا هم د اوکراین د ځمکنیو او هوایی ځواکونو په پیاوړتیا کې مخکښه وه، او د ده په وینا اوس به هم خپلو د همکاریو ته دوام ورکړي. زلنسکی له دې مخکې امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته هم د دې لپاره سفر کړی چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې مرستې ترلاسه کړي. له اوکراین سره د لویدیځو هیوادونو مرستې د روسیې له غبرګونونو سره هم مخامخ شوي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ له سری لانکا سره د دریو یو ورځنیو یا 50 اوور لوب لپاره نن خپل لوبډله اعلان کړه. دا لوب لړۍ به د روانې جون میاشتې له 2 تر 8 نیټې پورې د سری لانکا په هامبانتوتا ښار کې ترسره شي. کرکټ بورډ په یو بیان کې د حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی او فرید ملک په ګډون د لوبغاړي د غړو د لوبډلې د غړو نومونه یاد کړی دي. ځوان الراوندر او تیز توپ اچونکی عبدالرحمن هم نوی لوبډلې ته ورزیات شوی دی، او ځینې لوبغاړي لکه ګلبدین نایب او یمین احمدزی د ریزرو لوبغاړو په توګه په پام کې نیول شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې به په نوی ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې د روانې لانجې په اړه جزئیات ووري. دا موضوع په یو مرکه کې هم شار بو.
دا ناگزیری و مجبوری ده چې دنیا دغه سفارتون سپارل دي نن یې حاکمیت ده، اما یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی دغه نن یې حاکمیت په رسمیت نه پیژني.
په نورو موضوعاتو کې د طالبانو حکومت د خصوصي سکتور د ملاتړ په مقصد په مالیاتو کې د تخفیف خبر ورکوي.
د صنعت او تجارت تر مابین باید همکاري وکړو او داسې همکاري را بنځته کړو چې تجار باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د هیواد د کرکټ مشهور مینوال رحیم صدیقی وایي چې د ملي لوبډلې په یوه را روانه لوبه کې به د نجونو د تعلیم غوښتنه پر کمیسونو ولیکي.
ټیشرټ می جوړی کړی دی شاته ور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي، ځکه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې د ترکیې د انتخاباتو وروستي حال ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې مو د کورنۍ نړیوالې ورځې ته کتنه کړې.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روخان کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته په هند کې د افغانستان سفارت وایي چې د طالبانو اوسنۍ رژیم په رسمیت نه پیژني او ترخوای هغه ادعاوې هم ردوي چې ګنې د سفارت د طالبانو استازي تسپارل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته ویل چې قادر شاه چې د دې سفارت په خوانی کارکونکو او اوس د شارج دافیر په توګه تکل شوی دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همایون هیواد د شباب په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه تکل صاحب، تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په هند کې د افغانستان سفارت د طالبانو د حکومت لخوا د نوي شارج دافیر د ټاکلو په اړه تر زیاده او نقیص څرګندونه وروسته د سفارت یو اعلامیه او رسنیو ته په لیکل شوی ویډیو کې خبرګون کودلی. هغه اعلامیه چې په هند کې د افغانستان سفارت نن ازادي راډیو ته رالیږلې پکې لیکل شوی، دوی د هغه شخص داوی په کلکه ردوي چې وایي د طالبانو په امر یې په نوې ډیلي کې د سفارت مشري په غاړه اخیستې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی په هند کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفارت د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه پیژني او خپل افغانانو ته خبر ورکوي چې سفارت په عادي ډول خپل فعالیت ته دوام ورکوي او په هند کې د دوی د ګټو لپاره کار کوي. که څه هم په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین انصار ازادي راډیو ته په ولیکلي پیغام کې دا وکړه چې قادر شاه چلته مخکې په سفارت کې کار کاوه د اوس لپاره شش دفتر ټاکل شوی، خو په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی بیا په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې درې اونۍ مخکې چې د کله په سفر کې وو د قادر شاه په نوم د سفارت یو مخکینی کارکونکي ځان د هند بهرنیو چارو وزارت ته د طالبانو لخوا د سفارت سرپرست معرفي کړی وو او بیا یې سفارت ته د ننوتلو هڅه هم کړې وه، خو ښاغلی مومنزی وایي چې د سفارت د کارکونکو لخوا یې مخه نیول شوې. همدا ډول ښاغلی مومنزی وایي چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو سره هیڅ راز تعامل او اړیکه نه لري. ازادي راډیو له قادر شاه سره هم اړیکه ونیوله، خو له پرله پسې هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې د نوموړي ځواب ولرو. قادر شاه چې د هند په سفارت کې کار کوي، تر دې مخکې د افغانستان په جمهوري حکومت کې د ملي امنیت شورا ویاند هم وو. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته درې نور مکتوبونه هم را لېږلي چې په یو کې له دندې څخه د قادر شاه د منفقي خبره هم شوې. دا مکتوب په نوې ډیلی کې د افغانستان سفیر فرید مومنزی په لاسلیک په 1402 کال د غوایي په 13مه نیټه صادر شوی وو او په قادر شاه له غیر رسمي او مرموزو کسانو سره پاړي کونیولو د ادارې او رسمي کارونو او اصولو په سرغړونې تورن شوی او ترې غوښتل شوی چې ژر خپل کارت او نور وسایل تسلیم. په دوه نورو مکتوبونو کې بیا یو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی لخوا د غوایي میاشتې په 15مه لاسلیک شوی و چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت لپاره د قادر شاه د ګمارلو خبره پکې شوې. بل مکتوب چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس لطف الله خپلواک په لاسلیک خپور شوی، په هغه کې د فرید مومنزی د دندې د پای ته رسېدلو خبره شوې ده او ترې غوښتل شوی دی چې بیرته د افغانستان ته راستون شي. تر دې دمه د هند حکومت د دغو لانجو په اړه څه نه دی ویلي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي، د پاکستان، ایران، روسیې او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو په ګډون د متحده عرب اماراتو سفارتونه دوی ته سپارل شوي او دوی خپل استازي ورمعرفي کړي. مننه.
همایون هیواد وو چې په نوې ډیلی کې د طالبانو د افغانستان د سفارت پر سر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت او د پخوانیو چارواکو ترمنځ د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په بهر کې د افغانستان د ډیپلوماتیکو نمایندګیو او قونسلګریو پر سر د لانجو او همدارس د یو شمیر دغو مرکزونو د نامعلوم برخلیک په اړه مرسلین ارسلا د سیاسي چارو لشنون کې خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي دي چې ولې د سیمې یو شمیر هیوادونو سره لدی چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني د افغانستان استازولۍ ډیپلوماټیک استازولۍ د طالبانو حکومت ته سپارلې دي.
دا سید چې د غونډي وادونه اکثرا په دې چې ډیر افغانان التوسیږي یلته تجارت لري یلته دوی مجبور دي چې ډیر مهاجر وسیږي د دغه مشکلاتو د حل په خاطر دوی ناګوزیر دي مجبور دي چې باوجود چې د نننۍ حکومت دوی پرسکټ نه پیژني براله دوی غواړي چې دلته اقلا یو ارتباط قائم شي دغه سفارتونه دوی ته ورکړي په دې چې هغه پخوانی کارمندان د سفارت چې بل جمهوریت پر ارتباط دولت خو دوی دلته اړیکې د مرکز سره نه دي په صلاح امانګي نشته دي نو دغه د پاره چې دای وادونه دغه سفارتونه دوی ته ورکړي دي.
نادم صاحب د سیمې د یو شمیر هغه هیوادونو په ګډون چې طالبانو ته قونسلګریانی او سفارتونه سپارلې دي نړۍ درست طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، نو په داسې یو وضعیت کې څونه اعتماد کیدی شي په طالبانو باندې چې دوی ته د افغانستان سیاسي استازولۍ ورسپارل شي، او آیا دا ویر هم شته چې له دې سیاسي استازولۍ څخه ناوړه استفاده ونی شي؟
مشکلات شته دي، مثلا هغه څوک چې د باندې دي جرأت نه کوي چې ولاړ شي، مثلا د دیو هغه د خلکو کارونه هم دوی نسی حل کولای، پدې چې هغه کافي ظرفیت هم دوی په سفارتو کې دوی نه لري چې وکولای شي هغه پخوانی ډیپلوماټان چې زده کړی وو په دې ډیپلوماټیکي فیصله برخه کې زده کړی دوی تجربه دولتي اوس هغه تجربه د خلکو هم نه لري چې وکولای شي هغه د افغانستان پرستیج دنیا ته وروخي.
وخت نا وخت د افغانستان د قونسلګری او سفارتونو باندې د نویو او خواني ډیپلوماټانو ترمنځ ځینی مشکلات رامنځته شوي او رامنځته کیږي، نو داسې یو وضعیت څونه د افغانستان عمومي تصویر په نړۍ کې بدنام کولای شي، او بل دا چې هغه اسنه چې افغانان تور کول کیږي د دین نمائندګانو لخوانه دا څونه نړیوال ته د اعتبار وړ کې دی شي په داسې حالت کې.
او خبر دا ده چې اوس خو تاسو و ما اول بخکې چې دا ناګوزری او مجبوری ده چې دوی دا دنیا د سفارتون سپارل دي د نړۍ حکومت ته، اما دا په افغانستان په اکل یو جهانی اجماع وجود لري چې دوی د نړۍ حکومت پر رسمیت نه پیژني، په دې پر رسمیت نه پیژني چې د نړیوال غوښتنه ته دوی به سر کېږي او د ولس غوښتنه دي چې هغه د تحصیل حق دی، د خوځ ته د کار حق دی، دا ټول هغه شان دي چې د حقوق بشر مراتبول دي، هغه کانونسیونونه چې د ملل ملګرو ملتونو دوی په رسمیت باندې پیژني، دغه ټول هغه څه دي چې طالبان تر اوسه په دې باندې فیصله نه دي کړې او دا ډېر مشکل دوی ته پیدا کړی دی. دغه وجه نه چې دنیا اجماع لري او دوی په رسمیت ونه پیژني که چیرې دوی په رسمیت ونه پیژني دغه مشکلات به متاسفانه دا ټول مشکلات د خلکو د افغان پر ولس باندې دي. افغان ولس په بې سرنوشتې دی، یو ادمي هویت په اسلام سره مخامخ دي. افغانان په بهر کې دا پاسپورتونه چې لري، مثلا د دوی سټیکر د پخوانی رژیم پورې چې مربوط دي، هغه سټیکر دنیا پر رسمیت نه پیژني چې دوی تمدید کې پاسپورتونه دوی نه لري چې خلکو ته توضیح کړي. نو دا ډېر مشکلات دي چې متاسفانه چې په دې کې افغانان ډېر ضروري دي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادمو چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د مالیاتو په برخه کې د خصوصي سکتور تر پر له پسې نیوکو وروسته د طالبانو حکومت وایي چې د خصوصي سکتور د وده او ملاتړ لپاره په مالیاتو کې تخفیف اعلان کړی. د اعلان شوی تخفیف او اسانتیاو په اساس د خصوصي سکتور درې میاشتنی انتفاعي مالیه له 4% څخه 2% ته راټیټه شوې ده. کرنیز، صنعتي او سوداګریز سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوې او ترخواي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره درې میاشتنی انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د خصوصي سکتور استازو په وار وار د کمې ګټې او لوړو مالیو له کبله شکایتونه کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي افغانستان په لوړې مالیې اخیستو مخکې نشي تلی او په کار ده چې د کار روزګار د پراخېدو لپاره هلې ځلې وشي. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د خصوصي سکتور د ودې او ملاتړ په موخه یې په مهمو مالیاتي موضوعاتو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. طالب چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د دې اسانتیاوو په مالیاتو کې د تخفیف راوستو اعلان وکړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل دوی لومړی ستونزې مشخصې کړې او بیا یې د حل لار ورته موندلې ده.
مشکلات بررسی کردیم،
ستونزې مو وڅېړلې او وروسته مو حل لارې چې د ټولو لپاره یعنی د حکومت، ملي سوداګرو او صنعتکارانو لپاره د منلو وړ وي مشخصې کړې او بیا مو امیرالمؤمنین ته وړاندې کړې. د نیک مرغه امیرالمؤمنین هغه څه چې موږ وړاندې کړیو بیل کومې لاسوهنې ومنلې او راوایستولې.
د طالبانو د حکومت لخوا خصوصي سکتور ته د سانتیاو رامنځته کول او د مالیاتو په اعلان شوی او تخفیفونو کې د خصوصي سکتور روباره انتفاعي مالیه له 4% 2% ته راټیټه شوی. کرنیز، صنعتي او سوداګریزو سکتورونو ته 5% قراردادي موضوعي مالیه معاف شوی او ترخواي خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ته د یو کال لپاره روباره انتفاعي مالیه هم بخل شوې ده. همدا ډول د تیلو او ګازو د پمپ سټیشنو اړوند پخوانی بررسي معاف شوي، خو د نورو کلونو لپاره هر پمپ سټیشن مکلف ګرځول شوی چې په هر لیټر تیلو کې 0.6% ثابته مالیه د طالبانو حکومت ته ورکړي. د طالبانو حکومت خصوصي سکتور ته د نویو اسانتیاو د رامنځته کولو په برخه کې ادعا کړې چې په هر زون کې د سوداګر او صنعتکارانو لپاره د پاسپورټونو د ویش زمینه برابرېږي، د ویزو د اخیستو د ستونزو د حل په برخه کې به ورسره مرسته کیږي او په ټولو بندرونو کې به د اسان خدمت یا واحد چتر مرکزونه فعالوي. خو د طالبانو حکومت سوداګر او صنعتکاران په دې مکلف کړي چې د سوداګرۍ تر جواز اخیستو مخکې به 1500 افغانۍ په بانکي اکاونټ کې د تضمین په شکل بلاک کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر محمد یونس محمد وایي افغانستان په لوړې مالی اخیستو مخکې تک نشي کولای او په کار د همکاري لا زیاته او ستونزه حل شي.
د صنعت او تجارت تر مابینځ باید همکاري وکړو او داسې همکاري را بنځ کړو چې تجارت باید داسې کار وکړي چې زموږ صنعت ته تاوان ورسوي او صنعتکاران باید داسې کار وکړي چې تجارت ته صدمه ورسوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مشر دا هم ویل چې اوس مهال سوداګر افغانستان ته د خپلې پانګې د انتقال په برخه کې ستونزو سره مخ دي. هغه د افغانستان د صنایعو او قانون خونې مشر شیرباز کمینزادر له طالب چارواکو غواړي چې صنعتکارانو ته د خامو موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مالیاتو د تخفیف او خصوصي سکتور ته د اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبر ورکوي چې موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر صنعتکارانو او ترخوایي یو شمېر هټیوالو انتقاد وکړ چې په ویاله بیلو نمونو ترې مالیه اخیستل کیږي چې د دوی کار روزګاری له سقوط سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورزو د ترکیه د انتخاباتو موضوع ته. د ترکیه د انتخاباتو د کمیسیون مشر نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د یکشنبې د ورځې انتخابات دوهم پړاو ته ولاړل. د ترکیه د قوانینو له مخې د انتخاباتو دوهم پړاو باید په 15 ورځو کې یا په 2 اونیو کې دننه ترسره شي چې په دې حساب باید د مې په 28 نیټه دا انتخابات بیا تر سره شي. اسد الله لودین په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپه را سره ده او معلومات راکوي. لودین صاحب، د ترکیه د انتخاباتو ورستای حال اوریدونکو ته وایست.
او مننه تکل صاحب، د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاوخوا 3:30 بجو تکل صاحب
مهرباني وکړئ لودین صاحب، یو څه خند راغستا سو په خبرو کې کې لسره د جزئیات ورکې او ریدونکو به پوره ووري.
او د ترکیه د ټاکنو کمیسیون د ماسپښین په شاوخوا 3:30 بجو اعلان وکړ چې هڅه و نومان 50% نه دی پوره کړی. د کمیسیون مشر احمد ینیر خبریالانو ته ویل شاوخوا 15,000 رای لا هم نه دي شمیرل شوي، خو په خبره هغه برخلیک ټاکون کې رای نه دي. دغه کمیسیون د اعلان لمخې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان 9.15% او سیالی کمال قلیچدار اوغلو 4.9% رای خپل کړی دي. ولسمشر زو ټاکنو ته دوه نور نوماندان سنان اوغان او محرم انچا هم ولاړ و چې اوغان څه باندې 15 او
لودین صاحب ستاسو خبرې مونږ بیا هم ناورو. په اړیکه کې فکر کوم ستونزه شته. قدر من اوریدونکو، د ترکیه د انتخاباتو وروستی حل به د ازادي راډیو پر روانو خبرونو کې بیا هم واوري. اوس ورزو نورو مطالبو ته.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د روان سریز لپاره ځانګړي کمیسونه پلان کړي دي چې شاته به پرې لیکل شوي وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید د نړیوالو د افغانانو غږ نړیوالو ته بیا بیا واورول شي. د روادارۍ سازمان او افغان ښځینه فعالانو د ښاغلي صدیقی د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي له هرې لارې چې ممکنه وي باید په دې برخه کې کار وشي.
په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپلو افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي. د نجونو ښوونځي باید پرانیزي.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځانګړی مینوال رحیم صدیقی دی وایي د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ سریز لپاره داسې کمیسیونه جوړوي چې شاته پرې لیکل شوي وي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ښاغلی صدیقی وایي په دې اړه باید په نړیوالو په بیا بیا غږ وشي.
بنگلاديش ته د ما سفر دی، د افغانستان او د بنگلاديش سیریز د انشالله روان میش کې ټیشټ می جوړی کړی دی. شات اور باندې د خويندو د لپاره پیغام ورکوم چې د انجونو خونځي باید پرانیزي. بعض مشهور کسان دي کنه دا به مور پسې را پاسوم. څنګه په نړیوالو باندې موږ باید غږ وکړو، په خپل افغانانو باندې هم ډیر غږ وکړي.
25 کلن رحیم صدیقی له افغانستان څخه بهر په نیوزیلند کې ژوند کوي. د دې خبره له 2013 کال رئیس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د اتسونې لپاره له ملي بیرغ سره لوبو ته ورځي او په ځان ځینی انځوریز او لیکلي پیغامونه هم جوړوي. نوموړی لامدی عمله د خلکو ترمنځ ډیر مشهور دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغان لوبډلې او بنگلاديش ترمنځ د کرکټ سیالیو سیریز د روان جون میاشتې په 14 نیټه پیلېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیاځلي واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي وتړل او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته لتګ هم منع کړي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشره او د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهزاد اکبر وایي د اغلی صدیقی د دې اقدام هر کله کوي. اغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل
سر مهم است دنیا بفهمه که خواست بازگشایی
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ په دې پوه شي چې د نجونو د ښوونځي او د پرانستلو موضوع د عام ولس غوښتنه ده. ورزشکاران، هنرمندان، خلک په هر سطح کې وي، ځکه ځینې وخت افغانستان نه داسې تصویر وړاندې کیږي چې د دغه هیواد خلک په خپل فرهنګ کې د نجونو د زده کړو مخالف دي. نو زما په اند نیک اقدام دی. نتیجه به یه پلند محالی که معلومه نشی، خو حسی او پیغام رسول دیر مهم دی.
دی خزو دیاقونو ملاتر آمنه مایر هم داشن حسی معصری گرنی وی لاری ممکنه لاری چی پدی برخه که کار که دلشی باید ترسرشی. آغل مایر آزادی رو روته وویل
دا حسی دیری خی دی او پا یو دول نه یو دول دی نریوال و پام دی برخه تر گرزوی چی پا هر برخه که خلق پدی باور دی چې د افغانستان ښځې او نجونې د زده کړو او کار کولو حق لري او باید دوی ته دا حق ورکړل شي.
که څه هم ښاغلی صدیقی وایي چې د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو لپاره باید بیا بیا په نړیوالو غږ وشي، خو تر اوسه په دې اړه د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره سره هم طالبانو د نجونو د زده کړو په تړاو خپلو پرېکړو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راوستلی. دوی د زده کړو تر څنګ نجونې او ښځې په ډیرو دولتي او د ملګرو ملتونو سازمان د دفترونو په ګډون په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو هم منع کړي او دغه شانې نور محدودیتونه هم پرې لګولي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له هېواده وتلو ته اړ شوي دي، وایي د جمهوري نظام ړنګېدل او ناغوښتل شوې کډوالۍ دوی له خپلو کورنیو جلا کړي دي. دوی د ازادۍ راډیو خبریالې سنا ککړ ته وویل چې له هم د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو کومه هیله او لاره نه لري.
فامیل ما هر کدامشان در یک گوشه جدا از دنیا هستند.
عادله وایی په افغانستان که در طالبان و لی بیاوکمن دو روز تاودن اغوخته شوی کدوالی لعمل لی لکورانی تخه جلا شویده. عادله در بنگلدیش در و پهانتون محصله ده. نوموړی د جمهوری نظام له نسکورېدو مخکې د لوړو زده کړو لپاره د بورسې له لارې د ښې هېواد ته تللې وه. عادله وایي چې د جمهوری ریاست له ړنګېدو څه موده مخکې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره کابل ته تللې وه او د طالبانو له واکمنۍ وروسته له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته ولاړه. د اغلې عادلې په خبره مور او پلار یې له هغو خویندو او ورونو سره یې چې عمرونه یې له 13 کلونو کم وو په پاکستان کې له پاتې کېدو 3 میاشتې وروسته یو اروپایي هېواد ته کډوال شول، خو دا او ورور یې د هغوی د عمرونو له وجې د کورنۍ له نورو غړو سره یو ځای نه شول. عادلې ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره به بیرته بنګلدېش ته ولاړه شي، خو ورور به یې په پاکستان کې بې برخلیک کوي. عادله یو بل ورور هم لري چې په روسیه کې زده کړې کوي.
یکی از او فامیلا ما هستیم که هر کدام ماده
مونگ لحق و کورانه سخیو چه هر یو مو دی نره پیو گوخه که دی نمالومی رتلون که سرده انتظار باسو چه نن یا سباب دی افغانستان وضعیت بدل شی او مونگ طول لخپل کورانه سر یو زای او خپل حیوات تا ستانه شو.
عادله په دې اړه اندېښنه لري چې دا ورور به یې له زده کړو وروسته چیرته ولاړ شي. فهیم کودامنی یو بل افغان دی چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خپلې کورنۍ له غړو څخه جلا شوی دی. کودامنی وایي سره له دې چې 13 کلنۍ کم عمره ماشومان لري او د هغوی د روزنې لپاره یې له مېرمنې او ماشومانو سره د ده شتون اړین دی، خو تر اوسه نه دی توانېدلی له کورنۍ سره یو ځای شي. د نوموړي په وینا د 2021 کال د اګست 15 نیټې په وروستۍ الوتنه کې هند ته ولاړ او څه موده وروسته یې کورنۍ د یوه مرستندویه بنسټ لخوا بل هېواد ته ولېږل شوه.
ما وختي رفتم په ډهلي، خانواده یک مدت ماندن.
کله چې زه ډهلي ته ولاړم زما کورنۍ یو څه موده کابل کې پاتې شوه، بیا د یوې مرستندویه بنسټ لخوا له افغانستان څخه بهر ولېږل شوه او تر اوسه زه د نړۍ په یو ګوښه کې یم او کورنۍ مې په بله کې. موږ یوازې د ټلیفون له لارې سره اړیکه کې یو. ډېرې هڅې مې وکړې چې هغوی ته ځان ورسوم، خو له بده مرغه ونه شو.
یو خبریال هم چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي چې 3 میاشتې وړاندې فرانسې ته ورسېد، خو میرمن او ماشوم یې لا هم په افغانستان کې دي. د ده په وینا فرانسې ته د ده د کورنۍ د لېږدولو هڅو لا هم کومه پایله نه ده ورکړې.
خانواده ما هنوز هم در افغانستان است و ما در اینجا
زما کورنۍ لا هم په افغانستان کې ده او زه دلته یوازې ژوند کوم. هڅه کوم چې کورنۍ مې هم دلته وغواړم، خو ستونزې او خنډونه زیات دي. تر اوسه نه یم توانېدلی چې خپله کورنۍ دلته وغواړم، ځکه لا هم ستونزې شته.
نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د 1993 کال د سپتمبر په 10 ملګرو ملتونو دغه ورځ د کورنۍ ورځې په نوم ونوموله. د دې اقدام موخه د ټولنې د بنسټیز رکن په توګه کورنۍ ته د نړیوالې ټولنې د اهمیت څرګندول او د هغو مسلو له منځه وړل دي چې کورنۍ ګواښي. نامنی او بېوزلي په ځانګړي ډول له 2014 کال وروسته د افغانانو د کډوالۍ دوه اصلي لاملونه وه، خو په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د تخلیه پروسې له لارې اروپایي هېوادونو، امریکا، آسټرېلیا، کاناډا او نورو هېوادونو ته کډوال شول. ډېری دا کسان سیاسي او د بشري حقونو فعالان، خبریالان، د ړنګ شوي جمهوري نظام کارکوونکي، د ناتو د غړو هېوادونو افغان همکاران او ټولنیز فعالان وه. د کوربه هېوادونو د قوانینو پر بنسټ یوازې مور، پلار او له 13 کلونو کم عمره ماشومان په کورنۍ کې راځي، خور ورور او له 13 کلونو څخه لوړ عمر لرونکي اولادونه په کورنۍ کې نه شمېرل کېږي.
اے وایم کور دې لګلې ډاک شاه شکولا خانه لکه چې د همت مصیبت نه تر پوزې رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته وایم پر اختیار شې د مصیبت نه مې اور اغیستې، نه پوهېږم چې څه ور سره وکم.
درنو اوریدونکو، دا چې همت مصیبت د شکولا لپاره څه ګلان کړلې د هیلو وړانګې راډیو ډرامه کې د ازادۍ راډیو له څپو مهیره وای.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ.